د خبرونه کې چې د افغانستان په وخت د ماسپښین له دوه تر څلورو بجو وړاندې کیږي په دوه جلا موضوعاتو بحث لرو. د خبرونه موضوع به په فیسبوک کې واوري چې څه موضوع ده، هله ده چې نظر په څرګند کړئ. د فیسبوک پته درته شیم، facebook.com/azadiradio. اوس هم د دې سات لاندې خبرونه واوري چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي تحمینه جنجوا په مشرۍ پلاوی کابل ته ورسید. په دې هیات کې د پاکستان یو شمېر ملکي او نظامی استازي شامل دي چې نن به د خپل ورځني سفر په ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره خبري وکړي. تمه ده چې د کابل امنیتي طرح سبا ولسمشر اشرف غني ته وسپارل سي. پر دې طرح په کابل کې له خونړیو بریدونو وروسته کار سوی دی. د افغانستان د سیمه ییز خپلواکۍ ادارې رئیس عبدالمتین بیک د تخار له چارواکو غوښتي دي چې په دغه ولایت کې د یوې ځوانې ښځې د شکنجه کولو عملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. وروسته تر دې چې په ډله ییزو رسنیو کې د دې ښځې د وهلو ډبولو ویډیو خپره سوه، د تخار چارواکو تایید کړی چې دغه 22 کلنه ښځه له یو بل سړي سره د نامشروع اړیکو د لرلو په تور وهل سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر شپږو کسانو او اوو تجارتي شرکتونو بندیز ولګوي چې د لبنان له حزب الله ملیشي ډلې سره ارتباط لري. د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت کانګرس ته نوی راپور سپارلی چې پکښې پر روسیې د بندیزونو د لګېدو غوښتنه سوې ده. په دې بندیزونو کې د روسیې د حکومت پولیس سندونه هم شامل دي چې شایي ورسره نړیوال اقتصاد اغیزمن سي. او امریکا د هغو نه وشتو کسانو نیول کېدل غندلې چې په ایران کې د خپلو بشري حقوقو او اساسي ازادیو د دفاع په هدف د جبري حجاب پر وړاندې درېدلې دي. ایراني پولیسو د فبروري پر لومړۍ نیټه ویلي و چې دوی دغه نه وشت ښځې په دې تور نیولې چې د حجاب پر وړاندې اعتراضونو سره د سر پوړنې لري کړي وو.
لدو تر څلورو بجو په تشناس ملاندې پروګرام کې په شهرونو کې پر امنیتي تدابیر او په افغانستان کې له بادي او لمریز انرژي څخه د استفادې پر امکاناتو شکی شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت او زمو همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې ونې په خبرونه کې به وارو چې د امریکا استخباراتي اداره یا سی آی ای د طالبانو د مالی سرچینو پر وړاندې نوي اقدامات کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په مده نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمه پیښه راګرځوي چې مسکا هو تک وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په فراه ولایت کې یو ایرانی د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیو. د فراه ولایت مطبوعاتي دفتر د سه شنبې په ورځ رسنوي ته وویل یو ایرانی چې 18 کیلوګرامه کریستال یا شیشه یې په یو موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې ایران ته یې قاچاق کړي، د افغانستان سرحدي ځواکونو د ابو نصر فراهي په پوسته کې د تلاشي پر مهال نیولی دی. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې ایرانیان له فراه څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول کیږي. د کندهار ولایت د معتادینو روغتون ته نږدې 355 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کندهار د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر سمنوال ولی شاه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرحدي ځواکونو د کندهار په سپین بولدک کې د معتادینو روغتون ته نږدې 355 کیلوګرامه تریاک ونیول.
355 کیلوګرامه تریاک دا د کنساری د مصوبینو د پاسه په بولدکی په دا کریټو په دا کڅوڼو سره ځای پر ځای کړی و. کشمش پر کمې اړول دا موږ د غزمې د کنساری غزمې دا د پاکستان د افغانستان پر پوله پراته و چې دوی تر لاسه ورغلي و دوی نیولې و.
د یادونې وړ ده چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو بل تن هم د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوی چې 40 ګرامه هیروئین او 80 ګرامه شیشه یا کریستال ورسره ول. افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر سری قطعی د برید پر مهال په لسکونو کیلوګرامه نشه یي مواد نیولی دي. په هغه خبر پانه کې چې د کمانډوز واکونو د مطبوعاتي دفتر له خوا رسنوي ته لیږل شوی راغلی چې د اووم کنډک کمانډوز واکونو په نهر سراج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعې پر پټنځای باندې د برید پر مهال 90 کیلو ګرامه چرس نیولي او بیا یې له منځه وړي دي. په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 12 هغه کسان هم نیول شوي چې د نشه یي موادو د قاچاقي کاروانونو امنیت ساته. او د ونی ورسی په خداده چی د کابل ولایت د هوایی ډګر د کارکونکو په ګډون اتلس کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز وایاند خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیرو وو ورځو کې د افغانستان په وو ولایتونو کې 14 کسان له 101 کیلوګرامه هیروینو، 83 کیلوګرامه تریاکو، 389 کیلوګرامه چرسو او 122 لیټره کیمیاوي مواد سره نیولې دي. خاغلی موحد زیاته کړه د دې اتلس کسانو څخه دوه تنه د حامد کرزي د هوایی ډګر کارکونکي ول چې غوښتل یې هند ته هیروین قاچاق کړي.
موسکا هوتک وچی د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب راغونډ کړي دي. د طالبانو د مالی سرچینو پر وړاندې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای نوي اقدامات.
زه طالبان هم په غلست کې ورزیاتوم چې خپل عوایت له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. په دې برخه کې موږ خپل ظرفیتونه زیات کړي دي.
د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د دیني علماو پر وړاندې خبرې کوو.
مستاسنه غشتانه دا دا اعتراف هم کوو چې حکومت که هر څومره کوشش وکړي ستاسو د کومک نه ستاسو د همکارۍ نه بغیر د هیڅ امکان نه لري. په دې اسلامي ملي وجیبه کې زموږ سره یو ځای سي.
د تریماډول په نوم د یو ډول درملو د زیانونو په اړه له ډاکټر فرشتې انیس سره مرکه لرو.
تریماډول کېدای شي چې لنډمهاله عوارض ولري او یا هم اوږدمهاله. لنډمهاله تاثیرات تداوی دپاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کېږي تر څو د شخص درد آرامه کړي. خو بیا اوږدمهاله چې دی دا بیا احتیاط رامنځته کوي.
د یو معتاد خاطره درسره شریکوو.
خدا داسې یو بد عمل دی چې یعنې هېڅ مسلمان د خدا په دې عمل نه اخته کوي. اعصاب خرابي، دلتنګي، په مال ازه کې چرسونه مال ولري او مال ورکړي بچې دا عمل ځای پیدا کړي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم له یاده مباسي.
اکبر استاد داستا ملګری ولې ولاړ؟ د خونه ډوډۍ وخوړه او نه بل شی وغوښت.
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړه.
دا ځوان زه نه پیژنم. ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پیژنې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا استخباراتي اداره یا سی آی ای وایي چې وسلوال طالبان له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي پیسو څخه ګټه اخلي او امریکایان هڅه کوي چې دا سرچینې تشخیص او وچ کړي. د امریکا د مرکزی استخباراتو مشر مایک پومپیو په انټرپرایز انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال وویل چې طالبان د هغو ډلو په لیست کې شامل شوي چې له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي پیسې په خپلو جنګي فعالیتونو باندې لګوي. پومپیو وایي چې سی آی ای د امریکا له مالي ادارو سره په ګډه هڅه کوي چې د دې ډول پیسو سرچینې پیدا او مخه یې ونیسي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالله هنازی وړاندې کوي.
د امریکا استخباراتي اداره یا سی آی ای د هغو مالی سرچینو پیدا کولو په لټه کې ده چې طالبان له هغې لارې دا تورې پیسې انتقالوي او بیا یې په جنګي فعالیتونو لګوي. د امریکا د مرکزی ادارې رئیس مایک پومپیو په انټرپرایز انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال ویل جنایي شبکو او جنګي ډلو د نشه یي موادو له لګښت، تولید او قاچاق څخه په ترلاسه شویو پیسو تکیه زیاته کړې او دا پیسې د ځانګړو مالي لارو څخه هغوی ته رسیږي. د امریکا د استخباراتو د لوړ پوړي چارواکي وایي چې دوی هڅه پیل کړي چې د امریکا د نورو مالی ادارو په همغږۍ او همکارۍ په ځانګړې توګه د امریکا د خزانې وزارت په همکارۍ هغه لارې بندې کړي چې له هغو څخه وسلوالو طالبانو ته پیسې رسیږي.
زه طالبان هم په غلست کې ورزیاتوم چې خپل عوایت له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. په دې برخه کې موږ خپل ظرفیتونه زیات کړي دي. موږ د خزانې له وزارت سره په ګډه کار کوو چې د دې ډلې مالی او عایداتي سرچینې تثبیت او پر ضد اقدام وکړو. هغه لارې چارې چې پالیسي جوړونکو وړاندې کړي د بندیزونو لګولو تر څنګ ځینې نورې لارې هم شته. که موږ د دوی مالی سرچینې پیدا کړو بیا دا توان لرو چې دا سرچینې وچې کړو.
په روان میلادي کال کې د نړیوال مالی اقداماتو ادارو لخوا د افغانستان نوم له خرلس څخه ایستل شوی او پر دې بنسټ یې ژمنه کړې چې د تروریزم له تمویل او تورو پیسو له سپینولو سره مبارزه وکړي، په سرحدونو کې د پیسو د څارنې سیستم جوړ او د مالی څارنې کچه لوړه کړي. تر دې وړاندې د افغانستان بانک ویلي و چې له هېواده بهر یې د تورو پیسو د انتقال د مخنیوي په خاطر یو منظم سیستم جوړ کړی، خو په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وویل چې په روان میلادي کال کې څو صرافان د تورو پیسو د انتقال په تور نیولي چې ځینو یې تورې پیسې د بانکونو له لارې له هېواده د باندې ایستل. مالی او بانکي کارپو مجیب شریف وایي چې قاچاق وړونکي او وسله والې ډلې له دریو بیلابیلو رسمي او غیر رسمي لارو څخه د نشه یي موادو د پیسو په حواله کولو کې کار اخلي.
کله تورې پیسې د نشه یي توکو نه ترلاسه شي، دوی کوشش کوي چې په هغې باندې سوداګري توکي واخلي او دا ملک ته داخل کړی شي چې هلته بیا د پیسو په تبدیلولو باندې بیرته دوی وکولی شي هغه پیسې هغه لورو ته ورکړي چې په هغې ځای کې ورته په اسانۍ باندې پیسو ته لاسرسی شونی وي. دوهمه مهمه مسئله دا ده چې دوی کله دغه پیسې له یوه ځای نه بل ځای ته انتقالوي، دوی ډېر کوشش کوي چې حوالو نه کار واخلي. دریم مهمه چاره چې دوی کاروي هغه د بانکونو معاملات کړي دي چې دوی ډېر په کم وخت کې هغه ځای ته چې دغه دوه نور مخکې طریقې چې ما یاد کړي چې هغه ناکامه شي بانکي معاملاتو د لارې دوی دغه کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ناټو ځواکونو عملیاتي قومندان له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د طالبانو کلنې لګښت 1500 میلیون امریکایي ډالر دي چې شپېته په سلو کې یې له نشه یي موادو څخه ترلاسه کیږي او وسلوال طالبان یوازې له هلمند ولایت څخه 200 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کوي. ښاغلی شریف وړاندیز کوي چې د بانکونو او حوالې له لارې د پیسو د انتقال د مخنیوي لپاره باید د افغانستان دولت مالي ادارې له متحده ایالاتونو سره همکاري وکړي تر څو جنگي ډلو ته د نشه یي موادو لاري د میلیونونو ډالرو در رسیدلو مخه ونیول شي.
عباد الله نن زه یو چې د طالبانو د مالی سرچینو په اړه د امریکا د نوو اقداماتو په اړه راپور اوروه، اوس د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د دینی عالمانو پر وړاندې خبرې کوو. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت له دینی عالمانو غواړي چې د اسلام پر وړاندې کې د نشه یي موادو پر ضد خلکو ته تبلیغ وکړي. د دې وزارت استراتیجی او پالیسی مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبه په ورځ د کابل ښار او لسوالی د دینی عالمانو په یواناسته کې وویل چې دینی علما کولی سي د اسلام په رڼا کې د منبرونو او جماعتونو لالاري د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان وایي چې دوی به له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي او د اسلام په رڼا کې به د نشي موادو د زیانونو په اړه خپل مسؤلیت ادا کړي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله ناظر راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي دینی عالمان د کوکنارو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په برخه کې د تبلیغاتو له لارې مؤثر او ګټور رول لوبولی شي. دا خبره د دې وزارت د ستراتیژي او پالیسي مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبه په ورځ د نشه یي موادو پر ضد د کابل ښار او ولسوالیو د علماو په ناسته کې مطرح کړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې په دې مبارزه کې د دوی له وزارت سره یو ځای شي. خغلی قایم وویل دینی علما کولای شي د اسلام پر رڼا کې د منبرونو او جماعتونو له لارې د مخدره موادو د زیانونو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
موږ تاسو نه غوښتنه دا د اعتراف هم کوو چې حکومت که هر څومره کوشش وکړي ستاسو د کومک نه ستاسو د همکارۍ نه بغیر د هیڅ امکان نه لري. په دې اسلامي ملي وجیبه کې زموږ سره یو ځای سي. د همدې تریبیون نه شروع د جمعې په خطبه کې په هر بل ځای کې چې ستاسو نصیحتونه خلګ اوري او هر ځای اوري د دې په خلاف د دین د ځوانانو د راستلو لپاره او د دې د ځوانانو د جلوګیری لپاره زموږ سره یو ځای اوسئ.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت داسې مهال د نشه یي موادو پر ضد د دینی علماو پر ونډه ټینګار کوي چې تر دې وړاندې د وزارت ویلي و چې د حج او اوقافو وزارت د نشه یي موادو پر ضد د عامه پوهاوي په برخه کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي ادا کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د 15 کلن ملي عمل پلان له مخې د حج او اوقافو وزارت مسؤلیت لري چې د نشه یي موادو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د جماعتونو او تکیه خانو له منبرونو څخه د نشه یي موادو پر خلاف غږ پورته کول او د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عام خلک پوهول هغه مهم کارونه دي چې د ملي عمل د 15 کلن پلان له مخې د حج او اوقافو وزارت ورباندې مکلف ګڼل شوی دی. خو دینی علما بیا وایي چې دوی تل د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړی او په دې برخه کې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړی دی. یو دینی عالم او د کابل د ولایتي شورا غړی عطاالله فیضانی
دغه مجلس له علما سره دوی مفید او مؤثر مجلس ده. همیش علما په مساجد کې په محافل کې او مجلسونه کې خپل رسالت ادا کړي او هغه چې خدای رسول ورته وای او دوی زدي هغه خلکو ته رسولي. تریاک هم حرام دي، چرسم حرام دي، شراب هم حرام دي. راځي هر هغه شی چې عقل خرابوي د دې په مقابله کې موږ تاسې عملي اقدام وکړو.
په دې ناسته کې د کابل والی یعقوب حیدری هم ګډون کړی و او د کابل په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی حیدری پاکستان په افغانستان کې د مخدره موادو د رواجولو او عامولو ستر لامل یاد کړ او له دیني علماو، عامو خلکو او نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې په دې مبارزه کې د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي او په ګډه د مخدره موادو او مسکراتو پر ضد مبارزه وکړي.
مسکا هوتک وچی له نشي موادو پر ضد مبارزه کې د علماو د رول په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس د نشي موادو په لړ کې د ټریماډول په نوم د یو ډول درملو په اړه مرکه لرو. ټریماډول هغه درمل دی چې ډاکټران یې د اړتیا له مخې د درد آرامولو لپاره ناروغانو ته ورکوي، خو ځینې خلک یې خپل په سر هم کاروي او په دې ډول ورباندې متعده کیږي. دا چې ټریماډول کومې ستونزې پیدا کوي، د نورو نشي موادو سره څه توپیر لري او پر امیدوار میندو باندې څه منفي اغېز کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټرې فرشتې انیس سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې ټریماډول درمل له څه ډول موادو څخه جوړ شوي دي.
خپله ټریماډول چې دی دا د اوپیوید خاندان نه دی، د مخدراتو نه، په مصنوعي شکل جوړ شوی دی او ضد درد دی، لکه سرطانونو کې، لکه پس له عملیاته په دې دردونو کې ورکول کېږي. او بیا ځینې خلک دي چې دا خپل خود سرانه د درملتونونو نه اخلي او خلک دې ته معتاده کېږي، فزیکي وابستګي لري.
هغه کسان چې هغوی ټریماډول کاروي په دې باندې معتاد دي، د هغو نښې نښانې څه دي؟
ځینې خلک دي چې خپل احتیاط نه افشا کوي، دې لپاره لابراتوارونو کې ادرار ټیسټ ورته ورکوي، د وینې د طریقو نه دا ښکاره کېږي. سړی چې معتاد اوس پیژنوي، ځکه چې هغه ډیر خوب کوي، یو سړی یو ځای کې کار کوي، کله چې په موادو روغ دی شو دا نه شي کولای چې هغه فعالیتونه خپل په سمه توګه اجرا کړي. هغه وخت کې چې باید راشي دا نه راځي، هغه کارونه چې باید په یو ورځ کې دا وکړي د ټولو نه شاته پاتې کیږي، دا منځ ته پاسېدای نه شي. کورنۍ کې ډیر زیات جنگ کوي، خپل ماشومانو ته، خپل ښځې ته رسېدای نه شي. دا ټول هغه عوارض دي چې د احتیاط له باعثه یې پیدا کړي دي.
ټریماډول په څه طریقو باندې کارول کیږي؟
خپل ټریماډول چې دی د ټابلیټ په شکل دی، کپسول په شکل دی، او دا هم زرقی هم اغیستل کیږي. چې ما د دې ټریماډول یو نمونه راوړې ده چې ټابلیټ په شکل ده او سپین رنگ لري، چې دا په بازارونو کې په همدې شکل خرڅیږي.
د شپ په آزاده خرڅیږي؟
قانوني یعنی سو اجازه نه لري چې به د نسخینه دا خرڅ کی، خو په بازارونو کې په آزاد شکل هم دا خرڅیږي. خلک هم دې لپاره په دې روغ دیږي او هر څوک خپل ځی خود سرانه اخلي.
د ټریماډول نشه د نورو مخدره موادو نشه سره څه توپیر لري؟
مورفین د تریاک نه نشه ضعیفتر ده. نور مواد چې مثلا انسان ته کاذبه خوشحالي ورکوي، دا چې د انسان خفقۍ، انسان ته ډیپریشن پیدا کوي، خدا خلک پدی باندې نه پویږي. کله چې یو ډاکټر دغه دوا په نسخه کې مریض ته ورکول کیږي، باید دی ته وایي چې دغه دوا چې دی دا احتیاط لري، او دا ځل دی چې واغیست کوشش وکړي چې پس له دینه دینه استفاده ونه کړي. اصلا باید خلکو ته دا ذهنیت ورکړل شي چې خود سرانه دوا استفاده ونه کړي.
ولې ځینې خلک په ټریماډول باندې روغ دي کیږي؟
دا کده شي سو دلیلونه ولري. یو دا چې د ډاکټر د خوانه ورکول کیږي، ډاکټر دې ته دوا ورکوي، دا ګوري چې دا څومره د دې درد خارمایي. پس له دې نه چې دا نسخه قطع شوه، دا زی بیا خپل په سر هم دا دوا اخلي. ځینې خلک ډیر درانه کارونه کوي، دې د پاره چې دغه درد احساس ونه کړي، هغه درد نه خشي، دا استفاده کوي، دا هغه دوا نور ته توصیه کوي. امداد چې په ټولنه کې ډیر خلک په دې باندې هغه کیږي تنه استفاده کوي، دا ټول کده شي باعث د احتیاط شي.
د ټریماډول د استعمال لاند محل جننه دي.
ټریماډول کده شي چې لاند محل عوارض ولري او یا هم اوږد محل. لاند محل تاثیرات تداوی د پاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کیږي تر څو د شخص درد آرام کی. خو بیا اوږد محل چې دي، دا بیا احتیاط رامنځته کوي چې اوږد محل هیڅ وخت د ډاکټر د خانه توصیه نه کیږي. کله چې یو شخص دا په اوږد محل واخلي، مثلا پوراس کی کدی دو ټابلیټ اغیست د درې کی سلور کی امداس د دې وجود مقاومت د دې په مقابل کې لوړ کیږي دا به مجبور دي چې د دې نه زیات واخلي د خپل په دماغ باندې تاثیر کوي په تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي شخص ته سرګیچی پیدا کیږي سردردی پیدا کیږي استراب ورته پیدا کیږي یا تشویش خفګان خپل ځان باندې کنټرول نه لري اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي همداسې په پوستکي کې ډېر تاثیرات لري چې شخص ته د پوستکي خارښ پیدا کیږي دا سم لیدلی نه شي او دې ته د زړه بدوالی پیدا کیږي اسهالات پیدا کیږي استفراغ پیدا کیږي او همداسې اشتهای خرابیږي بله خبره دا چې دا شخص ته کمخونی پیدا کوي
پر ماشومانو د دې تاثیر څه ده ماشومان طبعا نازک وي مقاومت یې کم وي نسبتا لویان ته پر دې باید د اغېزې څه وي
دا دوا چې دا باید د اتلس کالو نه ټیټ سن کې باید هیڅ استفاده ونه شي دینه څنګه چې ویلې ماشومان وجود دا هضموي نه شي نو دې لپاره ماشومان ته دا باید هیڅ استفاده ونه شي
پر امیدوارو ښځو د ټریماډول د اغېزو په اړه راته معلومات راکړي
حمله ښځو ته دا ورکول کیږي نه کور کول کیږم باید د متخصص د نظر لاندې ور کول کیږي یو امیدوار خزه چې په دې باندې روغ دي دا کول شي ډیر زیات تاثیرات دغه په ماشوم باندې ولري چې کده شي د تاثیرات فزیکی وسی او یا هم دماغی وسی فزیکی کله چې د دې ماشوم پیدا شي ګورو چې هغه سوی شکل لري دا د فکری د لحاظ ډیر نشونمونه کوي سن ډیر زیات جګ دي مګم دا ورکه دي در صحیح یادوي نشي یو مورس د امیدواری په وخت کې دی دا ونه استفاده کوي کله چې د ماشوم دنیا ته راځي هغه هم معتاد دي
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښ
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي خو کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه غړندۍ او لا جدي شي
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د زهر کاروان خبرونه اوري وصل نشی مواد څخه د موتاجینو نړۍ ته ورزو او د موتاد خبري اورو 15 دیرش کلن شراغا په ایران کې په تاریخ وخت تاسو خو کله چې کور ته راري نو په پډو راخت تاسو او وصل وو کالو رئیس نشا کوي دی وای چې په خوای دکان درلود ولور ورته ویل چې یا به دکانداري پرېږدي او یا نشا خدا چې شراغا کوم لار غوړه کړ او په ژوند کې کوم نه خوالو سره مخ شو په دې اړه زموږ همکار محمد یاس تر نکته خپل کیسه کړې ده
زما خپل دولت پروان نوم یې شراغا دی پینځه دیرش کلنیم د دوکان کار بارم و صابونم خلصوه ده په دې نشې زه په ایران کې وخته شلم کارم کوه یوازې ډېر ستړی شلو دلته یو بل هلک وده زما ته داسې یو سیخ کړی چې تور چر وخت باید خوراش دلته دفتر ته تراشه دا چې ما وله ما ستومانته یو کله ببرکه کړم والا عجب شی دي ما هېڅ عمل نه درلوسته بیخي منه پېژندل چې دا څه شی دي دا تریاکو وو کاله ما هلته نشه وکړه وو کاله نه چې راغلم دلته د تقریبا یو کال میشه په دې پودر رو بوختم ما د ورځې یو ګرام مصرف دلسته او تقریبا دو سوم کې دلی دو نیم سوم کې دلی خو رقم دی درې سو پوریم دی پرو مې راته کو وای عمل او کیا د دکان مول وته د دکان کور کې فشار باندې رو وړه خدا د سیا بد عمل دی چې یعنی ات مسلمان دی خدا په دې عمل ناخته کی اعصاب خرابي دل تنگی په مال ازه کې چرسونه مال ولر مال ورکه پچ د عمل زای پیدا کی د وخت پر ما ډیر بوجنه ورکړی دی عمل پزای چې ما مثلا د خلقونه یې فکر یو کچ د څونه زړه ور عمل دی ته به ورکه چې ما به هونده باندې بار ورکو وګری وخت چې پیسې سره ورتلم دا پیسې به د ما چا کال چې وخت رو باندې پوښله کې به وافته د وافته باندې کړی د وافته کې درې وافته باندې کړی به مې مثلا زوم په جنجال نه کوم نشو مرور ته میزنګ وی سل د وسابین کیمرا کولی بیا ما سنه دی نو فکر یو کچ د څه د څونه بد عمل تقریبا نن دو دشتې دش کلنه په ما کې هر تغییرات چه خیره وسته دی عمل پیسونه خلاص مانزه نه وخه ده ایمان نه وخه ده صورت نه وخه ده مری جواندی نه وخه ده ما ده وخه واده وه زه نا وقت دوار اغلم دلتا ده ایمان خسر ده که ده وقتم دراتک ده او ده ما ست ده ده ستا چه ما لاس واچه وه نفکره وکه به ده سر میپسو که وه چه درسنی ایت زایت نشلیت لی واده که مری که جواندی ازا چهت سونه غط مشکلو لاری باید ده پیدا که ارز که چه همه خوزایی که ناستی یعنی نزدیکترین کستی مری نشتید لی بابا مری تا یدانه ید خاکی ید خسر مری تا لانر
ده زهر و کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سده چې اکبر یو موټر چلوونکی دی. د دې لارې پر غاړه یو رستورانت ته موټر دروي او سپرلوی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخوري او بیا به ځي. سپرلی چې رستورانت ته ننوځي نو ناببره پولیس رستورانت محاصره کوي. دا چې پولیسو ولې دا ځای محاصره کړ او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو، خو ډیر وخت به نه تیروي، لار اوږده ده، یو ساعت وروسته راشي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر راغلی؟ ستړی مشي.
شکر لالا تام ستړی مشي.
خیر اوسې، قربان دشم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم څنګه احسان؟
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زمونږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
بس انډي والده، نو موږ به مېلمانه درته راولو او تاسې به مفت او ډېره ښه ډوډۍ راکوئ، په څنګه به یې د زمري نو کم راکوي.
استاذه ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده، خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما مانتي راوړه چې ډېر خمار یم، نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا مانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یو ورځ چې پوره هفته دې بس دی.
یاره شکر لالا، وایم ژوندی اوسې ژوندی.
اکبر استاذه، دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړ.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قومندان صاحب، هغه د هوټل شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي. شکر نومیږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړشه، نورې ماته پرېږده.
شکره و شکره.
بله قومندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا دی راغلم قومندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس څه ورکې؟
څه شی چرس؟ نه قومندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې بس هم نه یاست پوه شوي.
ته راده خوښه چې زه د یوارې تلاشي کوم.
دا دی قومندان صاحب، تلاشي مې کوي صاحب. دا دی
خاهنه، دا څه شی دي؟ تا خو ویل چرس راسره نشته. وګوره ټول بالا پوش دل چرسو ډاک دی.
قومندان صاحب ما خوشی کسب، زه بې ګناه یم.
ته یو مجرمې، څنګه دې خوشی کم؟ دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي، دا اکثر علت دا دی چې موټروانان نشایان دي او نشه یې مواد تاسو ورکوي.
قومندان صاحب، زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دي صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس ته به یې کوي؟ د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب؟ هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرې دي؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دي، وې ګورې زه غریب سړی یم صاحب، ما خوشی کوي.
اوهو، دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. الکه راشه، دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.
سمه ده قومندان صاحب.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
د غوړې اچار پروګرام د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې